تعمله خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوختی دي.
دوی د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې مالي زیانونه وانه وړي. دا چې د کندز سیمه ییزې ادارې له لورې د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندز د والي وین عصمت الله مرادي راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کی، همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې په ولایتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده، تر څو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو، تر څو په دوی باندې هغه مرستې په ولایتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې مطرح کوي چې دا محل د کندز ښار د محاصرې په حال کې دی او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیویي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د وریښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیشپه له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و، د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو، د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاصه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاصه ځوان دوی وژلې ده. خود دې ډلې بل ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاصه وژنه څېړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاصه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلې څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یو هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅولي دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمل له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نړم خراب هیږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لیږلی شو، جرمني ته لیږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیډنګ توډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا پیدا کیږي لکه غمزاده لکه ایوب. نور خلک هم چې دا یاد کړل
ایوب چې خلک ورته لډیرې مینه. ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندښ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیله مندي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، او باور وکړه په پښتون باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند دی چواله اخو تا د سیو شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د دو د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نه کوم زمکا نه کوم کور جائیداد ته سیو خیمه نه لري. غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی، خو یو ستور یو.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خوشینی خودلې ده او ویلی دی چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یولو یا زای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی زای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لپسې د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیلو وختونو کې د دې پښتنه مکرې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالي اوسیدونکو و چې شاوخوا نوې کال عمر درلود. لته رو شاوخوا لسو کال راهیسې د ناروغي په بستر پروت و چې ل دوو کال راهیسې د لیدو غږېدو او پخپل زواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته لډيري مینه ایوب استاد وایي دوه لونی لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپلې په ديار لس کلنې کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو مو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزون کړو.
آزادی رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دره به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر ځکه جنگونه په سادونه دي ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو بس د غد ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی وګد راسونه دي. او یو غزل د سره شریکوما چې ستا خبرې خدای کار دے بخل کنه بخل دی. او یا محبوبا زمونگ دانوی جامی دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی.
محبوب جان محبوب استا سلمڑی شیری ٹول گا چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کی محکتا نوشوا لمړی د نننۍ غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېر خپل وشوله. نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي. ډېر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډېر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم ده. له کوم وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامې ور واغوندي؟
اوس دلته کې د وزش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې خالاتی، بیا غریبی، بیا غربتی، دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما ویژه خدای زما نه دی ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کیږي.
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي، لوبي ورته ډېر اهم وي.
دا زه ډېر زان د پاره د خوشحالي خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم، شعر پیدا کړم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لندې پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خصه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کول، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخوری بار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پې پوهېږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو، او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځم او په خپله خوځي راخوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. هم داسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړمه، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مده پښتنو نه خیر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله ده، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستاسو خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي په کار د شاغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب شي بل خلک شه دي چې دومره کتابونه بچاپ کې خوده پښتون کا خپل ټیلنټ اوخو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شرونه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت پلو دا پښتنه ورکي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کار کې دنیا ته خو خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې غلی کوینه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو دو درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدنګل چې یاران یو په یو تل تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه گروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول د چکل وګنا شباب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی گریوان ګندما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګندما او نه پوره کېږي ځان له زلمې شین کوس په دزلارې ورمان ګندما نه پوره کېږي ځان له زلمې شین کو اوس په دزلارې ورمان ګندما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګندما او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګندما محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګندما
ډیر له ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه ادبیات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالانه او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشاعره جوړیدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی خوس نسته لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نو موړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده خو ایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول ټاپیو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې شته پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کار کې جوړول او د پمیاش کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به ورو بلا د دې مشاهیري د لارې څخه نيستي هغه اوس دغه سپاتل
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاهیري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی، او په دې راو تول سوالی کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑا اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه دې غواړم؟ دا چې جنگ می پر وکم دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهیږم، زما کور په کې سودیږي، هم ورکیږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فار لیکي چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر خزه کړه. د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي، لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینې پیل وکړ؟ د کوم زینا شروع و څنګه یې زور تبایس شو چې سینما خواته راشي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تر راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنه چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه وکولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلې سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خند کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي، زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پر اختیار مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو سره ولاړه و کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک د ماته شوق کړي کارته، ما مثلا ماته ویل چې سید تستاو د دې کار سره علاقه وسی، کې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دی، ټول حتا مور می ټول، مګر خبره دار چې هغه به ماته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته کې غلط هم نه تا پوری خبري راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
خواکې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خواکې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خواکې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسوي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپل راحتي کې ما خوشاله يم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګم لکه چې کار کوي، د دې په کلام لکه کې د شي مو ته معلومات راکې.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغاني میرمنې ماغوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږي به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي. د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلې په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلې دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي، معلومداره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داس چې ولګ ګرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لشه پانتون ته زما زه پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لغې نه د ځوانانو لخاطر یو کار وکم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کارو کې فلمونو کې کارو کې، یو لار دته پیدا کما، یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما درس ورکی، تیاتر درس ورکی، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې وو، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فلا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه،
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائرا دل تا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبان یو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلا وینے پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینے جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تگا کے دا
ته